د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې پر روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره ځانګړې مرکه. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په پایل کې تاسو ته بلنه درکوم چې خبرونه واوري رضوان مراد خبرونه چمتو کړي.
السلام علیکم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي او نړیواله ټولنه یوازې د دې پروسې ملاتړ کوي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي دی تمنه لري چې د افغانستان په اړه به د متحده ایالاتو په ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون راشي. او په غزې تراړه کې نن د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. تدامي چی امامات له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې پروسه کې منځګړتوب کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې له شورا هیله څرګندوي چې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې به ملګري ملتونه خپل مهم رول ولوبوي.
صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخ کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره راغلي د هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه نه استقبال کوو.
د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د غراز ویل چې د ملګرو ملتونو د عمومي شي د سیاسي چارو مرستیال مرسلاف یان چې د افغانستان د حکومت د سولې هڅې ستایلي ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه چمتو دي چې د دې پروسې ملاتړ وکړي. له بل لوري د سولې لپاره ولسي حرکت نن د کابل په غازي سټېډیم کې یوه لویه غونډه کوي. دا حرکت وایي د دې غونډې یو اصلي هدف د خلکو ترمنځ د سولې لپاره د زمینی او فضا برابرول دي. د پکتیا امنیتي مقاماتو په احمد خیلو او زازی اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو ډلې زبریدونه پر شاتم بولی دي. د پکتیا د امنیت قومندانې وایان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفانو په دې دواړو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل.
د دې درنې مسوب له وختلې په نتیجه کې د کریستانو وسوال مخالفینو وژل شوی دی او سپاره تانو کتان دي. موږ د ملي او محلي پولیسو درې تنه سرتیري په شهادت رسیدلي دي او څلور تانو کتان دي.
وسوال طالبانو یې بریدونه دوی کړی دي، خو د دولت دا خبره نه مني چې طالبانو ته په کې درنه مرګ شوبل وخت ده. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې دی تمنه کوي چې د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې به کوم لوی بدلون راشي. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف فورټل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګان کې خبریالانو ته ویل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پوځي لارې کار اخیستل او ټولنیز او سیاسي فشارونه تر اوسه اغېزمن ثابت شوي دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال سکاټ ملر به د دې جګړې په اړه چې هغه څه ډول مختزي خپل ارزونه وکړي، خو له دې پرته چې د جګړې په ډګر کې به ځینې تکتیکي بدلونونه راولي د ګومان نه کوي چې په ټوله کې به دغه ستراتیژي له سره وارزول شي. پر غزې تراړه نن د اسرائیلي الوتکو په بمباری کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې فلسطینی وسلوالو له غزې تراړې پر اسرائیل راکټي بریدونه کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل په بمباری کې یو امیندوار مېرمن، د هغې یو کلنه لور او د حماس ډلې یو وسلوال وژل شوی دی. د فلسطینیانو په راکټي بریدونو کې بیا لږ تر لږه د وو اسرائیلیانو د ژوبل کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي جنګي الوتکو په غزه کې د حماس ډلې په اهدافو او سنګرونو بریدونه کړي دي. له 2001 میلادي کال را په دې خوا له کله نه چې حماس د غزې کنټرول اخیستی، د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ تر اوسه پورې درې ځله جګړې شوي دي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا نوی بندیزونه ظالمانه او شدید بللي او هغه رد کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو په برتانه کې د پخواني روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر مسکو نوی بندیزونه لګولې دي. په امریکا کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویل چې نه متحده ایالاتو او نه هم برطانیې داسې شواهد وړاندې کړي چې وښیي روسیه د جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. امریکا بیا وایي شواهد لري خو محرم دی. او په واشنگتن کې د روسیې سفارت ته ویلي چې دا شواهد کافي دي چې له مخې روسیه د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن شي. پخوانی روسیې جاسوس او د هغه لور د تیر مارچ میاشت په اتمه نیټه د برطانیې په سالسبوري ښار کې مسموم وموندل شول چې د برطانوي مقاماتو په خبره د اعصابو فلجوونکي مواد پرې کارول شوي وو. برطانیه وایي دا مواد په روسیه کې جوړ شوي دي. او د امریکا یو لوړ پوړی قمندان وایي تېره اونۍ په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزي قوه د قمندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د چهارشنبې پورس خبر اعلانو ته ویل چې هغه وروستۍ خبرداری ته په پام چې د ایران د سپاه پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګي د تړلو لپاره کړی و تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې نړۍ ته وښیي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې ملګری ملتونه به د سولې د خبرو د پایل په برخه کې عملا خپل رول ولوبوي. خو رښتیا ملګری ملتونه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې څه کولای شي؟
د صلح لپاره چې زمینه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره د هغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ د هغې نه استقبال کوو.
د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچي یا ماموتو سره بشپړه مرکه چې ژمنه مو کړې وه خپرو. د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره مو د دې نهضت د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړې.
لومړی سفر کې موږ بریالي شوي او په دې موږ لومړي سفر کې فوکس کوو چې سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کړي چې هغه کارونه ونه سول او موږ روغ تر ووتلو.
نور راپورونه هم لرو په نړیوالو مسایلو کې. وابوري چې سعودي عربستان وایي له کاناډا سره لانجه به د هیواد ته د تیلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په خپرونه کې د کم عمره ماشومانو او جبري ودونو په اړه بحث لرو.
چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نه وي، نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د کور کلی د اونیس پروګرام اوریدل هم مهروي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو د پایل په برخه کې به ملګري ملتونه عملا رول ولوبوي. د دې شورا مرستیال عطا رحمان سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ترمنځ پخوا د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکرو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. له کابله یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ورسته لاغه چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسال په افغانستان کې د جګړې د پای تر رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. د سولې عالی شورا وایي چې ملګرو ملتونو د دغه بهیر د عمل کېدو لپاره خپل هڅې وکړي. د یاد شورا مرستیال عطا رحمان سلیم وایي د سولې د عالی شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ترمنځ د سلام مشورې تر کچې لازمي مرسته شته، خو اوس چې افغان حکومت د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګرو ملتونو هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. چې د سولې عالی شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیمی پاړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري. د سولې لپاره چې زمینه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره د هغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ د هغې نه استقبال کوو او موږ د هغې نه ملاتړ.
دا په داسې حال کې د چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میروسلاف ینچا د افغان حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. له دې وړاندې تېره میاشت هم چې د سولې ولسي حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغې دفتر ویلي و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده چې تر دې دمه د افغانستان په برخه کې ډیر څه نه دي کړي. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
ملګري ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلاً د شک خبره نه ده چې ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې دې ګټور تمام نه شي. ګټور تمامېږي ملګري ملتونه باید خپل نقش وپېژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په دې هلو ځلو کې افغان حکومت یوازې نه دی، بلکې ټینګه نړیواله همکاري لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شورا وایي ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل په برخه کې عملا رول ولوبوي، او په دې برخه کې مو د کارپوهانو نظریې هم واورېدې چې وایي ملګري ملتونه ډیر څه کولای شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به په خپل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ کېږي. تدامیچی یا ماموتو له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له طالبانو د سولې غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي عالمانو غوښتنه ده چې وسلوال مخالفین باید غاړه ورته کېږدي. له ښاغلي یا ماموتو سره په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر مشر حمید مومند مرکه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ؟ آیا دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنت هاز کریټیډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی تھینک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنټډ and also very very positive.
I think we have to look at the whole range of manana za waqian fikr kom che urusi badluna be sar yo der musbat wo mung bayd da parmaghtaguno patol ladai fikr wakro qurban namali aw dalam swad parmaghtag wo aw mulidal che taliban raghla la afghan zo kunai pghi ki wniwal aw pakhbalo ki sara selfiani wakhisti che da tol hairanawun ki wo aw dai wo khoda che waqian khalak sola gwaadi. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم، خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیواله ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوې. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
now that the international community as a whole supports that this should be resolved through dialogue or talks between negotiation between Taliban and the Afghan government.
But the Taliban response
خو د علماو کانفرنسونو ته د طالبانو جواب ډیر منفی و نو په دې صورت کې باید څه وشي
This is the reality of the conflict. This is the reality of how people see the situation.
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی خو په ورته وخت کې دا هم باید له یادونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو لارې حل کړي
Right now we are doing this interview at a time that
the main مننه هم دا چې موږ تاسو مرکه کوو طالبانو چې لډیره وخت له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله دوی خپل لمړنۍ هلي ته رسیدلې دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله دا ډول خبره چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي تاسو څه ډول ارزوي
وی هاف ټو لوک ات واټ تالیبان از سېینګ رائټ تالیبان از سېینګ دټ دس کانفلیکټ از دټ بټوین واټ دی کول دی اوکسپایرز او دی انټرنیشنل کمیونټی
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي دوی وایي چې موږ جګړه لا افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده چې په دې ډله کې د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي
نه هغه دا مشخصه کړی دا ویلې دی چې له امریکا سره خبرې کوي
نه امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي روانه وی جړونکې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده هم د طالبانو په ګټه هم نه چی شرطونه وړاندې کوي د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کې خودل شي او هغوی راضی شي زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم خو دا ضروری ده ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه باید وایم سمه ده خبرې شوې خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی که زه هم د افغان حکومت په ځای وای همدا به مې ویلی وای دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تاده میچی یا ماموتو و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کولې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي ورځپاڼې وروستی راپور چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د نویو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه خپور کړی د پاکستاني چارواکو تش تبلیغات بولي د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو په ګټه کار کوي او د دې ډلو پر ضد یې د مبارزې په برخه کې ټولې ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي د په داسې حال کې ده چې بلومبرګ خبری اژانس راپور ورکړی چې پاکستان په پام کې لري چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي
د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خبری اژانس د هغه راپور په خبرګون کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د 6000 پاکستانی پوځیانو د ځای پر ځای کولو په اړه خبر شوی وایي چې پاکستان غواړي په دغه ډول تبلیغاتو نړۍ ته دوکه ورکړي د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان په رښتیا هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای دي د یاد هیواد دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي کله وایي چې 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کوو کله خندقونه کیندي او کله هم ازرن سیم تیروي خو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه نه اخلي یوازې په سوارونو او د پوځیانو په ځای پر ځای کولو سن کیږي اصلي حل لاره دا ده چې پاکستان په خپل خوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پلان لري له افغانستان سره په پوله 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي بلومبرګ امریکایي خبري ایجنټ یو پاکستانی امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې دغه پوځیانو د روزنې او استخدام چارې 40% مخکې تللي او د دې پروسې بشپړېدل به 2 کلونه وخت ونیسي. دغه پاکستانی امنیتي چارواکي دا هم ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ترهګرو او مخدره موادو د قاچاقبرو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف شوې ده. په روسیې کې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ترهګرو خوندې پټنځایونه هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل له ترهګرو څخه د ملاتړ د بیلګې په توګه یادوي، خو پاکستان تل دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. خود امنیتی چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هر اقدام ته د شک په نظر ګوري، وایي چې یاد هیواد تل ترهګر روزلی او د افغانستان په ګډون یې نورې نړۍ ته هم دوران کاری په هدف استولی دي. لډلی محمد اګل مجاهد د پنځشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل
کورم ایجنسی کې په اکثر ایجنسیانو اورګي ایجنسی کې عملا د داعش کمپونه دي او دغه خوانه خلک روزل کیږي، خارجیان روزل کیږي، د سوریه او د عراق نه ماتخوړی داعشان الته روزل کیږي او افغانستان راستول کیږي. دوی ولې د غوسره مبارزه نه کوي چې راځي سرحد باندې؟ دا سی وبهانی دي.
د یادول ورده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1455 کیلومتر اوږده کرخه پرته ده چې د راپورونو په اساس له 200 ډیری عمومي او فرعي لارې لري. پاکستان داسې مهال د اقدام کوي چې له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ازغن سیم د لګولو چارې هم پیل کړي او راپورونه وایي چې تر دې دمه 14% کارونه هم شوي دي.
د سولې ولسی حرکت نن د مازدیګر په 6 بجو په کابل کې د خدای پامنۍ لپاره یو لوی غونډه را بللې او وایي چې له کابل څخه ځي او خپل پاتې سفر به له هلمند د نورو ولایتونو خواته پیل کړي. د دې حرکت غړو په کابل کې د استوګنې په څوونیو کې د څو هیوادونو د سفارتونو مخې ته غونډې وکړي او په دې ترڅ کې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته سمبولیک پیغامونه هم واستول. د سولې ولسی حرکت به د بهرنیو سفارتونو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړي او که نور پلانونه هم لري. په دې اړه مې شیبه مخکې د دې حرکت له مشر اقبال خیبر سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د راتلونکو ورځو پلانونه څه دي.
نن مو په کابل کې وروستۍ غونډه ده چې 6 بجې به انشاءالله دا غونډه شروع شي. لویه غونډه به یو له کابله به دا د خدای پامان کوي. له هغه نه وروسته سبا ته سهار له خیره زموږ د سفر پاتې برخه شروع کیږي. موږ له هلمند تر مزار د سفر پلان کړی و چې دلته میش ټول قومونه په سرک پراته وو او د همدې لپاره دا پروګرام چې ټول قومونه سره ووینو او د ټول قومونو پر حساسولو راپارولو او امن ته په متوجه کولو وتوانیږو. نو سبا به له خیره سره زموږ نوی سفر شروع شي.
په دې نوې سفر کې به کوم ولایتونه شامل وي؟
تر مزار په حلقوي سړک پراته ټول ولایت به شامل وي. هلته به بیا وخت وګورو، که وخت مو درلود کوشش وکړو چې نږدې ټول ولایتو ته ورسو او هلته له خلکو سره نږدې خبرې وکړو. خو په لاره پراته ولایت به ټول له خیر سره وګورو.
ویرېږئ نه؟
ویره خو په ټول وطن کې شته. هر ځای چې روان یو ویره شته، خو موږ د ویرې په ضد راوتلي یو. چیرې چې ویره یې هلته باید ورسو، د دې لپاره چې ویره باید ورکه شي په دې وطن کې.
او ستړي شوي نه یې؟
نه یو ستړي شوي. اوس مو یوازې د کتاب د سریزې په ډول سریزه ولوستله، کتاب به ورشروع کیږي.
فکر کوئ هغه هدف ته چې په پیل کې مو درلود رسیدلی یې؟
په پیل کې موږ تر کابله فقط دا غوښتل چې حرکت مطرح شي او چارچوکات مطرح شي، خلک پرې باور وکړي او کله یو لوري پرې تور لګیږي تور پرې وننخلي، چې په هغه کې موږ بریالي شوي یو. په راتلونکي سفر کې مخاطبین خلک دي او نور د خلکو په انسجام او راټولونه باندې کار کوو، چې په لومړي سفر کې موږ بریالي شوي او په دې موږ لومړي سفر کې فوکس کوو چې منحرف نسو، یو لوري ته کاږه نسو، کوم سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کړي، چې هغه کارونه په کابل کې ونه سول او موږ روغ انشاءالله تر ووتلو.
د حرکت نوم د سولې ولسی حرکت وو. د ولسونو له غبرګون او همکارۍ ناراضي؟
بالکل بالکل. په هغه سیمو کې چې جګړه ده، په هغه سیمو کې چې بد ورځ ده، هلته مطلق د خلکو غبرګون ډیر لوړ دی، ډیر لوړ او بیا هم دی. د د کابل خلکو هم ډېره لوړه پذیرایي وکړله، یعنی دوه میاشتې پرله پسې پذیرایي وکړله او نن بیا هم د لویې غونډې تابیا نیول شوې ده. او به ګورو چې د کابل خلک څومره مینه ښیي له سولې او ثبات سره.
خیبر صاحب، تاسو د یو شمیر سفارتونو مخې ته ولاړئ، اعتراض مو وکړ په افغانستان کې په جګړه کې د دې هیوادونو د ونډې په وړاندې، او په دې ترڅ کې مو ځینې سمبولیک پیغامونه مثلا پر سپینه پاڼه ویني یا تش لیک یا تابوت، دا مو د دوی هغه مسؤولانو ته وسپارل. دا کار به بیا هم په راتلونکي کې وکړي که به یې ونه کړي؟
دا سمبولیک حرکتونه خاص د دې لپاره و چې پله افغانانو ته مخیو چې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې مستقیم دخیل دي، او که سوله ته ژمن واوسي دا کار کولی شي جګړه له منځه وړلی شي. نو خپله مو د هغو ملتونو ته یو ژور پیغام غوښته ولېږدوو چې د دې هیوادونو ملتونه خبر شي د افغانستان له اصلي تصویره. موږ چې هر سفارت ته ورغلي یو، موږ ورته چې ډیالوګ نه سره کوو، ډیر ډیالوګ سره اوسو، په عمل کې راته ثابته کړي، په عمل کې زموږ خلک امن غواړي، د امن پر اوستو کې عملاً کار وکړي چې موږ مو ووینو. نو تر هغو موږ باور نسو کولای. نو په دې کې ځینې هیوادونه ځینې سفارتونه مو لیدلي دي، خبرونه یې اورو چې عملاً کار شروع کړی دی او انتظار به وباسو چې وروسته نور دوی څه کوي. نو نور بدا کارونه و نکو، نور مو فقط تمرکز د خلکو په ویښونه، د خلکو په بسیجو، د خلکو په راټولونه باندې ده چې راتلونکی سفر به مو یوازې همدې ته متوجه وي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې. د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه ادعا کوي چې یو شمیر سیاسي ګوندونو او زورواکانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یرغمل کړی. دوی نن په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د سیاسي ګوندونو د زور ویلو مخه دې ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ادعا ردوي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه وای ځینې سیاسي ګوندونه او زورواکان غواړي چې د انتخاباتي بهیر په يرغمل نیونې سره په حکومت باندې په غیر مستقیم ډول فشار راوړي تر څو نامشروع غوښتنې ترلاسه کړي. دوی د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې ویناستې ته وویل د نوي نسل غوښتنه دا ده چې شفاف او په خپل وخت انتخابات ولرو، او باید کمیسیون په دغه بهیر کې د سیاسي ګوندونو او زورواکانو مخه ونیسي. د اصلاح غوښتونکو ځوانانو د بهیر رئیس جواد سلطانی وای
خواست مردم افغانستان خوزر نسل جوانی است.
هغه وای د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د نوي نسل غوښتنه دا ده هغه کسان ډلې او ګوندونه چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خنډ جوړوي او غواړي په یو نه یو ډول دغه پروسې يرغمل کړي، موږ یې په وړاندې درېږو، ځکه دا په افغانستان کې برخلیک ټاکونکي انتخابات یې موږ نه غواړو چې دغه پروسه مختل او د زورواکو تر تاثیر لاندې راسي. ښاغلی سلطانی وای که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به په کابل کې لوی او پراخ اعتراضي ناستې ترسره کړي. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده چې یو ځل بیا یې د انتخاباتي نظام د بدلون او په دغه بهیر د څار غوښتنه وکړه، خو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. له دې وړاندې دغو ګوندونو د 9 میلیونو کسانو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که نوملیکنه باطله اعلان نه سي او انتخاباتي نظام کې بدلون را نه سي، حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خاني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خوله پاتې کېدل یې د ناتواني په معنا نه ده او د ملت برخلیک یو قشر نه سي ټاکلی. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه کمیسیون د زورواکو کسانو او ګوندونو پر وړاندې درېدلې او انتخابات به په خپل وخت ترسره کړي. هغه وایي موږ یوازې د ټولو سالمو طرحو او مشورو ته غوږ نیسو، خو له هغې زیات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مسؤلیت سره تصمیم نیسي او کار کوي. په هیڅ وجه او عنوان او هیڅوک د کمیسیون په کارونو کې مداخله نسي کولای او دغه اجازه به هیچ چا ته ور نه کړل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفار
رئیس محمد نعیم ایوب زاده وای سیاسی ګوندونه په انتخاباتي پروسه د اعتراض حق لري خو هیڅ کله هم دغه ګوندونو کمیسون نه درغمل کړي او په خبره دا د کمیسون دنده ده چې انتخابات په خپل وخت اتر سره کړي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د کور کلي اونیز پروګرامونه خپرو، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له شپږویشتو کلونو وروسته د افغانستان هوایي حریم کنټرول افغانانو په لاس کې واخیست. له ارګه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې اړه د کابل په هوایي ډګر کې په جوړ شو مراسمو کې ولسمشر غنی وویل چې نن افغانستان د هوا له لارې د سیمې په څلور لارې بدل شوی او ډېر ژر به د مځکې له لارې هم دغه هدف ته ورسیږي. په غازی تراړه نن د اسرایلي الوتکو په بمباری کې درې فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې له غزې څخه پر اسرایلي سیمو په راکټي بریدونو کې و اسرایلیان ژوبل دي. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه ظالمانه او شدید بللي او غیرت کړي دي. امریکا په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر ماسکو بندیزونه لګولي دي.
او سم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اسدی رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نن ورځې سپورتي خبرونه زه ابراهیم صافی دراورم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریتانیا د یونیکارنز کلب لوبډلې ته د شپږ سلویخ منډو په توپیر په یو تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړه. د افغانستان ملي لوبډلې تیره ورځ په دغه تمریني لوبه کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو خپل سیالي لوبډلې ته په پنځو اورونو کې د 201 سلویخ منډو هدف وټاکه، خو د یونیکارنز کلب لوبډلې په یو سلویخ اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 201 منډې جوړې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره اونۍ د تمرینی لوبو لپاره بریتانیا ته لاړه او د اګست د میاشتې تر شلمې نیټې به د دوی تمرینی سیالۍ دوام وکړي. له هغې وروسته به افغان ټیم د ایرلینډ د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې یو ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې ترسره کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د دغه ولایت د شپږو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ د سامبو رزمي سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغه ولایت ورزشي امیر ګل کریم سحر نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه درې ورځنیو سیالیو کې سلو ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې لس وړ ورزشکاران انتخاب شول چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د پکتیا په استادیتوب ګډون وکړي. سامبو رزمي ورزش دی چې د کروش فدراسیون په چوکاټ کې شاملېږي. او روسي خبر هم دا چې سبا د سلیر وشتو ولایتونو د کیک بوکس سیالۍ په هرات کې پیلېږي. د هرات د ورزشي امیرت فنی او تخنیکی مسول ضیاءالحق ضیا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د سولې د جام په نامه ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د ځینو ولایتونو ورزشکاران هرات ته رسیدلي او ځینې نور به د ورځې تر پایه ورسیږي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو. په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیزو بحثونو او ورپسې د کورنیو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام کور کلی خپریږي. خو لومړی د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. سعودي عربستان وایي د دې هیواد او کاناډا ترمنځ سیاسي شخړې به کاناډا ته د سعودي د تیلو د لیک چارې اغېزمنې نه کړي. د دواړو هیوادونو اړیکې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د فعالانو د خوشي کېدو په اړه د کاناډا د حکومتي چارواکو د څرګندونو نه راوروسته موده کې ترینګلې شوي دي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
سعودي عربستان چې د نړۍ په سطحه د تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی، یوه قاطع او اوږدمهاله پالیسي لري چې له مخې هیڅ ډول سیاسي کړکېچ نسي کولای د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. دا خبره د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن پنجشنبه په یوه وینا کې کړې ده. نو له همدې کبله ریاض ویلې سره له دې چې له کاناډا سره یې اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې شوې دي، خو تیل به یې کاناډا ته ولېږل سي. د کاناډا او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت په کال کې نږدې 4 میلیارد ډالر ته رسیږي. په دې کې عربستان ته د کاناډا صادرات په 2018 کال کې 1.12 میلیارد ډالر و چې د کاناډا د ټولو صادراتو 0.2% جوړوي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي هر ډول هڅې رد کړي او د چهارشنبې په ورځ پر اوتاوا ژغ وکړ چې خپله تیروتنه اصلاح کړي. سعودي عربستان تېره اونۍ د کاناډا د هغو څرګندونو له کبله غوسه سوی چې ویلي وو په دغه هیواد کې د بشري حقونو بندي فعالان باید ژر تر ژره خوشي سي. د کاناډا حکومت د اګست پر 3مه یو ټویټ کړی و او پر سعودي یې ژغ کړی و چې د بشري حقونو فعالان دي ژر تر ژره خوشي کړي او د دغو فعالانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي ښودلې وه. په دغو فعالانو کې سمر بداوي او د هغې یو لیکوال ورور شامل دي چې هغوی په 2012 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي او د زرو درو په وهلو او 10 کاله بند محکوم سوي دي. دغو اقداماتو ته په نړیواله سطحه غبرګونونه ښودل سوي خو ریاض د کاناډا وروستۍ څرګندونې په خپلو کورنیو چارو کې مداخله بولي او لکه لای سخت خبرګون شو د لیدي د همدې خبرګون په نتیجه کې د تیر یک شنبه پرز لریاس څخه د کاناډا سفیر ویست د کاناډا واردات بند کړل او له اوتاوا سره خپل دولتي شونیز او روغتي پروګرامونه بند کړل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلو چې سعودي په خپل کورنیو چارو کې د مداخله په تړاو د کاناډا پر وړاندې پر نورو اقداماتو هم غور کوي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په لومړي سر کې ویلو چې د مدني ازادۍ په برخه کې به پر سعودي عربستان فشارونه ته دوام ورکړي خو وروسته داسې ښکارېده چې په دې خبرو کې د نرمښت راوستلو لپاره یې وویل چې سعودي د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی دی. ترودو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک خبرې روانې دي. موږ له سعودي سره ناسمې اړیکې نه غواړو. د هغه هیواد چې په نړۍ کې یو لوی ارزښت لري او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. سعودي عربستان په وروستیو میاشتو کې د بشري حقونو ډېری ښځینه فعالانې نیولې دي چې مخکې د ښځو د موټر چلولو د حق او په دغه هیواد کې د نارینه وو تر کنټرول لاندې سیستم د ختمولو لپاره کمپاینونه کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منو دوستانو، آیا خبر یاست چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومانو ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کوم سن و د کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راته ووایې چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کوم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې او د هغې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشومتوب ودونو په هکله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترڅ کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت و د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونه په شکل د تحقیقاتي مطالعه تر سره شو. د هغه پترس کې معلومه شو چې 2% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بعدې پایلې چې دي کله چې تاسو ګرځئ سروې کوئ خلک وینئ، تاسو خپل څه لیدلی دي؟
بعدې پایلې خو کومه تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو. یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي. د ټولنیزو مسایلو په هکله تاسو پوهیږئ چې یو جلی چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسؤلیتونو او د سرګنۍ د مسؤلیتونو په حساب دونه چې لازمه ده وړتیا نه لري. نو له دې امله اکثر همداسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستي، حتی خبره تر طلاق او تفریقه پورې رسېدلې ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا سلور سلویخت اشار نه فیصده ده تولدات یا ده زیگون اختلالات ده هاگ ماشومان پا حق لدغه دی چه اغوی مخیل اتلاس کلانه نه دیو دیگی اغوی تبی اختلالات و سر مواجه کیگی حتی دیرش فیصده خطر ده مرگ ده مغی مور چه لطروس ورا ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجی یو دیرش اشاره دوی ادری فیصد د ماشومانو چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي د هغه هم علت هم د ماشوم تو بدونه دي
دا دود ولی زیات ده او په دومره ګنش مېر ماشومان مګی دي قربانی لرو
دا خو مختلف وجوهات لري یو دا غلاملونو نه چې مونږ تاسو ورسره مخ یو غربت یا فقر اقتصادي فقر ده په دوهمه قدم کې مونږ تاسو د بیسوادی او د ماشومانو د حقوقونو بی خبري نه مونږ تاسو غږیدلای شو په زمند کې د ناسم رسم رواج یا دود او دستور نه مونږ تاسو نو مخیستای شو ناامنی یا بی امنیتی بل عمل دی چې خلک د دې لپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ ده ناامنی ده او کېدای سي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کې هم مونږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي
دلته مونږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای مثلا یونیسف ده کنه دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي البته کوم کارونه یې کړي دا څومره مثبته نتیجه لري
مؤسسه کملی دی کبن مللی دوی هم مجبور دي چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د حل یا د پای ټکی باید کړي چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی د یونیسف دفتر په ماشومتو بدونو په حقله درې ځانګړي پروګرامونه لري یو دا چې په خپل تقنینی اصلاحات د منستراتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي ترسو یو قانون چې د عدلی وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته د عدلی وزارت لخوا جوړ شوی مونږ په دې حقله کوشش کو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمائندگان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو ترڅو دا قانون تصویب کړي په دې قانون کې د ماشوم او توب ودونه مطلقا منع دی او دې قانون شپاړس فصلونو او یو سلو اته مادو کې تدوین شوی ده او ډېر محافظتي مسایل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادېږي
د خوغه قانون د چې دا د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه مناسبې دي کنه موږ تاسو عملاً څلرو چې هغه د خلکو په ځوان کې عملي سوي یو خو د قانون مسله ای
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږۍ کې او نور شرکاو لکه ملي او بین المللي مؤسساتو چې موږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ که د ملي په سطح ده که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه یې
څه وخت دا جوړ
موږ کار کوو ورباندې همدا اوس هم روان دي خو دولت نه هم زمونږ د خواست او تقاضا دا ده چې مونږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقوی دپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم مونږ سره په همغږۍ سره مخته بوځي
بله څومره تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخه کې کار سره
کار دوی مونږ سره همدا سروې یا استدی چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2018 کال په ترڅ کې تر سره کړ هغه موږ سره د همکاري وکړ د قانون له نظر د عدلی وزارت موږ سره همکاري وکړ او اوس دا سیستم د ماشومانو د ساتنې په حق لچې ده د کار ټولنیزو او شهدا او معلولینو وزارت موږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده او امید لرو چې د دې پترس کې حداقل مونږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوي وکړو په دریم قدم کې مونږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپله بودیجه او فاینانسنګ وکړي او د دې بودیجه د لرلو سره مونږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې حده پورې تقویه کړو ترڅو هغوی هم په دې حق له کار وکړي او د دې ستونزې دپاره ته د پای ټکی نشي خود حداقل کچه ټیټ راټیټ
تاسو د اوس چا په صفت باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې د ودونو بدې پایلې مو لیدلې دي کورنۍ ته څه وایي چې دوی خپل څه وکړي چې خپل بچی په دغه لوی مصیبت اخته نه کی؟
کورنۍ تر دې را حدا پورې ځینې ځایونو کې دوی خبر دي د دوی د بدې پایلې نه، خو متاسف
پزان نه راوړي.
یو پزان نه راوړي، دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونو لمخې یا د دود او دستور لمخې مجبوریتونه لري. مثلا همدا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت تر سره کړه، په دې کې تقریبا 2% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلې دي، او 8% دې زه یو ضرورت بولي چې باید ماشومتوب ودونه وشي. حال دا چې 3% دې ته په اصطلاح بد کار وایي. دویمه مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی. خلک خپل ودونه نه ثبتوي.
دا به څنګه مخنیوی وکړي د ماشومانو له ودونو نه؟
یو د همدا لاملونو نه دا ده چې باید راجستر شي، ثبت شي نکاح یا ودونه.
یعنی که ماشومی بیا کوم قانوني جزا ستغ کوي
ته؟ ضرور شته دی. تاسو پوهیږئ چې ماشوم ته ودونه جبري ودونه دي، ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي. په خپل نکاح یا واده چې دی یو قرارداد دی چې د طرفینو ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي، خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نه وي، نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي. جبري ودونو په هکله دولت حکم کوي. ماده یې زما په یاد نه دی، ولې زما دونه په یاد دی چې آپسه متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبوري واده ته، چې د یو کال نه تر 15 کاله پورې اجازه ده.
ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه، کورم ودان.
ازادي راډیو څخه د ماشومان د ودونو پاکله د یونیسف په دفتر کې د ماشومان د ساتنې د برخې د کارکونکي عزیز الله خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هیچاري
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. آیا تاسو د خپل دوستانو سره ټوکی کوئ؟
مونږ اکثرت ملګرو او دوستانو سره ټوکی کړي هر ځای کې، هر محفل کې.
د پیزای ټوکو بد عواقب څه دي؟
چې په هغه کې د سړي ابرو عزت هم له منځه ځي او څنګه څه خفګان هم منځ ته راځي. که چیرته هغه څوک پر چا باندې وکوي، امکان لري دا کس د چا نه خفه شي.
څه ډول ټوکی باید وشي؟
یعنی داسې ټوکی وکړي چې چا زړه هزار هم نشي، هغه سړی خوښ وسوي، هغه مجلس خوښ وسوي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې خلک ولې ټوکی کوي، او دا چې ټوکی لیوي خو خلکو ته خوشحالي ورکوي، آیا بد عواقب هم لري کنه؟ په دې خبرونه کې د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
خوګوریدونکو، خندا د ژوند مالګه ده، خو که دغه مالګه زیاته شي نو بیا ستونزې جوړوي. انسان په ژوند کې د هر څیز لپاره باید یو ځانګړی معیار ولري، او که دا معیارونه په پام کې ونه نیسي ښایي ژوند یې له ستونزو ډک شي. ټوکې، طنز او مزه هم ځانګړي حدودات لري، او کله حده تیر شي د ستونزو سبب کېدای شي. ټوکې او شوخي د خندا لپاره یوه وسیله ده. ځینې وخت د ډېرو ټوکو او شوخیو مزه تر ډېره وخته پاتې وي، خو په ځینو مواردو کې بیا د دوستانو ترمنځ د خفګان او آن د دښمنیو باعث ګرځي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه محمد وایي چې د خپل دوستانو سره ډېرې ټوکې کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
موږ اکثرت ملګرو او دوستانو سره ټوکې کړي هر ځای کې هر محفل کې، خو بیا اکثرت وختو کې موږ خپل ملګرو سره آتی په ټوکې کې جنګ هم کړي. هغه خو په دغه نږدې ورځې کې چې موږ هم په دفتر کې موږ ملګرو او دوستانو سره ټوکې کوله، او را سره نږدې هم ناز د عزیز نوم ده، هغه پرون موږ سره هم ټوکې کوله. په ټوکې کې موږ یو بل سره شخړه وکړه، نو بیا آینده موږ سره په ټوکې نه کوي. خو زمونږ زړه نه هغه کېږي، بیا موږ سره خوله اچو ټوکې کوو. داسې شل ده چې دا رښتیا خبره ده. هر محفل کې اوس موږ بعضې خلکو باندې لکه ملګرو دوستانو باندې یو نوم یې اصلي نوم یې فردن مثال محمد یا فردن محمد ادریسی یو شی، نو هغه د کوم قواره چې لږ هغه مشابهت بې سره بیا ورته نومونه ږدو چې قواره ده داسې ده یو بل نوم نوم دا بالکل صحیح ده. موږ ځای کې خپل ملګرو سره دا کارونه کړي او کوي.
بې ځایه ټوکې د انسان قدر او ارزښت په ټولنه کې راکموي، او کوم قدر او عزت چې انسان د خلکو په زړونو کې لري هغه راټیټوي. د کابل د کارتینا اوسیدونکی شیر احمد لورایه راته داسې چوپاوه رامخکاره شو، او ترې مې وپوښتل چې آیا دی د خپلو دوستانو سره ټوکې شوخي او مزه کوي که نه. له نوموړي اورو.
ټوکې مې نه خوښېږي، په دې خاطر مې نه خوښېږي چې یو ورځ یو ځای کې ناست یو دوه دوستانو خپل منځ کې ټوکې کولې، نو هغه نه یو جنجال پیدا شو، یو جنجال جوړ شو، بعد له هغې نه ما
کله چې د ټوک او شوخیو حد او مرز مراعت نشي، نو د کینې او کدورت باعث کیږي. ځینې وخت خو ډېری دوستان داسې فکر کوي چې دغه ټوکې د شوخۍ له امله نه وي، بلکې دغه ټوکې د کدورت او د شخصیت د سپکولو لپاره وي. دا چې څنګه ټوکې وشي او څو ډوله ټوکې موجودې دي، د غزنی ولایت اوسیدونکی سراج به راته ووایي.
ټوکې خو په عموم کې دوه رقم ټوکې دي. یو ادبي ټوکې دي چې په هغو ټوکو کې خلک خوشحاله کېږي هم، او ډېر سوادار خلک یا باسواده خلک دغه ټوکې کوي، په دې کې خفګان ډېر وخت منځته نه راځي. او یو نورې شوخي ټوکې دي، په هغه کې د سړي ابرو او عزت هم له منځه ځي، او څه ناڅه خفګان هم منځته راځي که چېرته هغه ټوک څوک پر چا باندې وکوي. امکان لري دا کس له چا نه خفه پاسی. خو نن سبا ډېرې زیاتې ادبي ټوکې وړل کېږي یا خلک یې کوي، په دې ټوکو کې څوک خفه کېږي هم نه.
د اسلام له نظره مو هم د مولای نورالحق څخه پوښتي چې په اسلام کې هم ټوکو ته حد او مرز چا کنه. له نوموړي به واورو.
یو هغه رقم ټوکې چې په هغه کې اضافه ګویي کېږي، په هغه کې خنداوې راځي، په هغه کې اشغال د ذکر سره د خدای راځي. او یو هغه ټوکې چې درته وایم چې سړی غواړي چې دغه اهل داسې یو خوشحاله رقم وساتي چې په هغه کې افساد شریعت رانشي، نو هغه ټوکې ممنوع نه دي. مګر هغه ټوکې چې په هغو باندې یو نفر داسې یو خبرې کوي د حد څخه بې ځایه، او هغه نور باندې خاندي، بیخي کټ کټ خندای باندې کوي، د پر خبرو باندې دونه خاندي چې خدای تر دې غوړ او تر هغې غوړ پورې درته وایم سره بلاړ شي، نو دا طبیعي خبرې ده په ګناه کې راځي. خور
سپین ږیری راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: ای محمد رسول الله، زه به جنت یم، زه به جنت ته ولاړ شم. داسې ویل: زه به جنت ته ولاړ شم. نبی علیه الصلاة والسلام داسې خندای تبسم ورته وکړ، تبسم نه ما چې مطلق د غرشونو محترم معلوم سول نور نه ویل. سپین ږیری خو جنت نه ځي. هغه ورخطا سو چې ای محمد رسول الله چاته وایي دا کار داسې نه خونونه کیږي. ورخطا سو بیخي نبی علیه السلام پوښتنه سره ډېر مایوس سو. نبی علیه السلام ورته وایي: ټوکه مسخره هم درسه وکړه، یعنی په حالت کې د سپین ږیر توب نه ځي جنت ته، بلکې ته ځوانېږي. ګوره وجه ته هم ټوکه وایي نه، او هغه چې خلک خندي هغه ته هم ټوکه وایي. نو دا ټوکه نه ده حرامه، هغه ټوکه چې خلک خندي یې درته هم هغه حرامه ده.
قدر من اوردونکو، دا چې د ټوکو کول څنګه عمل دی، د خپرونې په دې برخه کې مو دعا مو خلکو نظرونه هم راخیستې دي.
عبدالبصیر اندړ د غزنی ولایت اندړ ولسوالي. ټوکې خو خپل اندازه لري. ادبي ټوکې ښه ده، انسان ته خوشحالي وربخي او خندا وربخي، او داسې ټوکې چې هغه ادبي چوکاټ نه بهر وي هغه بد عمل ده. خشونت منځته راځي، او حتی قتل و قتل و خفګانونه او نور مشکلاتونه لوغو نه پیدا کیږي.
شهلا صفیما د کاپیسا ولایت څخه. زما په نظر ټوک عمل په یو حساب ښه دی او په بل حساب ښه نه دی.
پدې دای کا دوست خفه وی لګي او خاندای خوشاله کو په بل صاحب پدې خنه دای چې بازه کسان دي دینه ډیر غلط استفاده ات جنگ ته مخه کې دي پر پدې خاطر خمل نشویلې او کوم شو ورته ویلې
میں جاوید دا کرتے نا اس دن کہ ٹھوک خو خامل نہ ہوج بزے نو دس ہونے جب بے زیا ہوگا کی گو
درنو اردن کو هر ټولنا ځانګړي کلتوري قراردادونه لري. کچيري دا قراردادونه مراد نشي نو بیلابیل ستونزې پاره ولاړې کړي. ټوکی او طنز د پښتني ټولنې د فلکلوریک کلتور ځانګړي برخه ده. دا چې د دغه برخې اصول مراد څه ګټي لري، که حدود یې مات شي ټولنې ته څه ستونزې راولاړوي، په همدې حقله زموږ همکارې مریم توخی د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
د ټوکو د شوخی یا د پدریک جوړته مزه وای د دې یعنی ضرورت ټولنه تشته کنهشته
ډیر ښه پوښتنه تاسو د انسان هغه کوم ځانګړي فطرت یعنی ټولنیز فطرت ته تاسو متوجه اوسئ منګه په ټولنه کې هر څه اړتیا لرو ټوکو پټاکه او د شوخیانه ته هم منګه تاسو اړتیا لرو د اړتیا په اساس باندې خپل ټولنه د خپل د ظرفیت مطابق سره دوی د خپل دی ټوکی پټاکی ادبیات سطح محتوای د تینی
یعنی څه ډول ټوکی باید ټولنه کې وشي
یو خدا د چې موږ تاسو ډیر آرمانی ورته فکر وکړو راته آرمانی فکر کوو موږ وای چې حتما باید ډیر په ادب او ډیر مثلا په ځای ټوکی باید وشي او دویم د دې چې مثلا موجوده حالات څه شی دی اصلا موږ مخکې هیڅ قالب نو سور کولای چې د ټولن په هن له منظر موږ تاسو اصلا اول خو لازم نه دی چې قالب ورکو بل ډیر سخت چې قالب ورتوار کو یعنی موږ تاسو یو مرز لرو یو حد لرو حدود لرو چې هر څوک د خپل باندې د باندې پیږي یا وازنه لار یم دغه د امام جعفر صادق خبر را پیاچ و چې خې انسان حق ده چې د خپل حد تو حق پیژني او د بل چا حد او حق مراعات کړي نو دغه یو وازنه یو 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 چوکاټ کیدای چې د موږ ځوانانو تاسو پنګیره ته خزته چې دل شي ته متوجه وسیږي دا مشکل حلېږي د خپل د ټولنې مابند کې یو سری میګارونه یو سری هنجارونه موږ تاسو لرو په نامه د اخلاق او بد اخلاقی دغه په کل کې موږ تاسو کمد نظر وینئ خو ټولنه موږ تاسو وای چې کوم شی با اخلاق ده کوم شی با اخلاق نه ده یا بد اخلاق ده نو دغه چې موږ تاسو مراعات کوو ټولنه هغه مرز هم مراعاتیږي
اګه خپل استاد دغه یعنی مرز که مراعات نشي دغه حد او مرز د ټوکو یعنی د اخلاق او عواقبت وی بد عواقبی
اول خدا دا چې مثلا د فردی لحاظ د خپل شخصیت له لاس ورکو د خپل شخصیت هم ډیر سپک کاری نور ته ورو بیا نور موږ تاسو کې هر څومره آینده کې موږ او تاسو کوشش وکړو چې خپل ځان ښه با شخصیت وروخیو نو موږ او تاسو د بل چاته په تور مسافرون ما یو چا سره ټوکی کړی دی هغه د خپل ذهن کې د فکر لري چې دغه مثلا نفر چې دا ډیر مثلا مسخره ده نو نن که زه هر څومره ځان جدی وینم د خپل شخصیت مې هغه شوهه ده کوچنی شوهه ده یا خراب شوهه ده د فردي په سطح باندې موږ او تاسو د شخصیتونه نور چاته ښه تصویر نه ورته ورکو ښه انعکاس نه ورته ورکو بل د ټولنیز رابطه یو سالم رابطه ده چې موږ تاسو نور خلکو سره وینیسو کڅه انفرادی رابطه یې کړه ټولنیز یا ګروپی رابطه یې بیا ورو موږ تاسو په آینده کې د خپل هغه ځانګړی ځای په ارتباطات یا مثلا په اړیکو کې هم له لاس ورکو دویمه خبره دا ده چې موږ تاسو بیا نور ځوانان اینه چې ولا مثلا دغه خو استاد و دغه رقم خبره وکړه هغه بیلګه اخلي له موږ تاسو سره دوی زیبل مجلس ته مثلا عینم دغه کار کې هغه مجلس کې دی بیا بیګي نو دغه هغه بدی اغیز دی یا ناوړی اغیز دی
هغه استاد څنګه تاسو توصیه کوي خلکو ته ځوانان ته چې ټوکی وکړي شوخیانه وکړي تنزونه وکړي کنه
فوق العاده زه وایم تر څو چې کولای شي شوخی دی باید وکړي بیا د بینه دا دوه باید فرق وشي شوخی موږ تاسو سل په سل ورته ارتیا لرو بیا د بی دی نه باید وکړي هیڅ تاس شوخی ونه کړي چې هغه مثلا رشاد دروغ ولري په تاور مثال زه دوه هغه بیلګه درته راوړم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو وخت سپینسر خزه ورته راغله ورته ویل چې زه د وښمه په کار ده او پیغمبر ورته ویل چې زه وښ نه درکوم دی روح بچای در کوم او بار و باندې وسه هغه خزی ورته ویل چې دا تست سره خبر خبره دا وکړه دی بچای خو چیرې د ما بار وړای سي دور دیل شنه زه د دوخ بچای در کوم پوس نورې چنه در کوم بیا درته د صحابه ورته ویل چې څنګه دا خبره ورته وکړه دوخ بچای خو دا و غټ وخ چې د وایدم دوخ بچای د کنه یعنی د دروغ ونه ویل کنه یعنی دا پوس د واغې وختل چې او تب خوشي وسره وکي یا په تور مثال حضرت علی سره په دسترخوان ناس و د پیغمبر د خرمه چ خوړل د خسته حضرت علی خواته ور ټیلا کوله بیا په اخر کې ورته ویل حضرت علی ته چې تا خو ډیر خوړل دي د څنګه دومره دسه وګه انسان ته هغه حضرت علی ورته ویل چې ته خو لماس کا بتر وګه وی چې خسته و سره دي خوړل دي نو ګوره د شوخیان د صحابه ماینس کې د پیغمبر په ماینس کې هم وی هم دا شوخیان د شوخیان وی چې اخلاق ته ضربه نه ورسوله ټولنه ته مثلا ضربه نه ورسوله یا نور ته مثلا تشویق قوم نه پوسه چې دروغ و یا مثلا دی او بل شخصیت هغه کی ضربه ورته وارد کی یا مثلا شخصیت کوچنی کی
درنور دن کو دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه دوبریا لیوس